ان لیکوال او شاعر غفور لیوال وای واصف بختری نه یوازې پیژندل شوی شاعر وو بلکې په ادبي کرکټنه د فلسفي مقاله په لیکنه د نړۍ د نامتو شاعرانو د اشعارو په ژباړه او د ادب په نورو برخو کې د سیمې په کچه لوی لاس ترلود. هغه ازادي رادیو ته وویل
استاد بختری مزار شریف، کابل او د امریکای د متحده ایالاتو په پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې. استاد بختری په معاصر افغانی ادبیاتو کې یو یاد او د درناوی وړ نوم دی.
د غفور لیوال په خبره واصف بختری د افغانستان په معرف وزارت کې د تالیف او ترجمه په برخه کې کار کاوه او د افغانستان د لیکوالو ټولنو لمخکخه چیرې څخه وو. د واصف بختری په رسمي ویب پاڼه کې د هغه د ژوندلیک په اړه په خبرو شوی معلومات کې راغلی چې دای د 1921 هجري مریض کال د سلواغي په 43 نیټه د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې زیږیدلی دی. لمړنۍ زده کړې د مزار شریف په عالی لیسه او لسم او یو لسم ټولګي په حبیبي لیسه کې کړې دي او د فراغت سند یې د 1903 لمریز کال د لیندۍ په 13 د مزار شریف له لیسې څخه ترلاسه کړی دی. واصف بختری په 1945 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو پوهنځي څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ او په همدې کال کې د پوهنې وزارت د تالیف او ترجمې په ریاست کې په دری څنګه کې دنده پیل کړه. ښاغلی بختری په 1953 کال کې د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړ او د امریکا له کولمبیا له پوهنتون څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ او په 1955 کال کې افغانستان ته راستون شو. د پوهنې په وزارت کې دندې ته دوام ورکړ. فاروق فردا یو له هغه افغان لیکوالانو څخه دی چې څه موده له ښاغلي بختری سره د افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې کار کړی. ښاغلی فردا ازادي رادیو ته د ارواښاد بختری د یو شمیر آثارو په اړه وویل
و آفتاب نمی میرد اولین مجموعه شیری شان است از میاد
او آفتاب نمی میرد نمره ادبی ټولګه ایده از میاد تا هرگز از این آینه بشکسته تاریخ دیباچه در فرجام تا شهر پنج دولی آزادی بر استوای فصل شگفتن دروازه های بسته تقویم مویه های اسفندیار گم شده استواره بزرگ شهادت بیتن نامه وارثان زمین خو حق چه چیز ما په ان دیر جالب بود نردبان آسمان و
ما آنچه که برای ما بسیار جالب بود نردبان آسمان هست.
بختری له شلو زیات کتابونه او سلګونه مقاله چاپ شوی دي. په ورته وخت کې یو بل افغان لیکوال انوار وفا سمندر د نوموړي مرینه په شیرین اړه کې ولوی ځای بولی.
واصف بختری د دری شعر یو زلان دستور یو چنن وکوشت زموک دری شعر نور دغه لوی سال ارزان سره نه لري. واصف بختری د شعر په ډګر کې اوږد مزل کړی او زلانده مزل کړی ده. خپل عمر یې وقف کړی و هنر ته، ادب ته او شعر ته. د ده نشتون پارسی ادب لپاره یو لوی ضایع ده. دغه روح
واصف بختری د 1980 کال راهیسې د متحده ایالاتو په کالیفورنیا کې ژوند کاوه او د خپل ژوند وروستۍ کلونه د ناروغۍ په بستر کې تیر کړ.
و مورد چې د دری ژبې یو له مشهورو شاعرانو واصف بختری وفات شوی دی. په دې سره زموږ د خبرونو او راپورونو برخه هم دلته پای ته رسیږي. ورزو د ازادي راډیو فرهنګي مجله اورو.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید د دې چې په نوې کال کې د موته په څنګه کې نه وي نو دا موته ډېره جالبه خاطره وم.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنگ او د شتي کېدو خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلالزی نظر اخیسته.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و یو مرکز و.
کنړ ته کورنیو او هلمند ته بهرنیو سیلانیانو مخه کړې.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
دا چاو بریا کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای.
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوې ده چې دی ویلند کیسه خواند هم لري.
کله دې خبري مجلې تر پای را تغواشوي نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخکړو، بیا په جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورش کړو. د جرمني په کولن کې د کونړ سین توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سین په نوم مشاعره کیږي. د کلنې مشاعرې ته د جرمني د بیلابیلو شهرونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلند او نورو هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، د پانتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روحل انوري پراپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسم دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتره لري د جرمني د کولن ښار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمني له بیلابیلو ښارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د سو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شو. د مشاعرې په لومړۍ برخه کې ډاکټر محب الله ازغم د جنونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې لواکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د جنونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دی پورته کړي. د ازغم په وینا چې د خزو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد سرخ په سمتوګه حرکت نشي کولای. د شیرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د ټلیفون په لیکه یو غزل واوروله.
موسم کې ریږي کشمانی دی په کوم نه خړل خړو کې لا په در نه څنګه تش کو دا نه کوي مسکا دې نزدا من نه منه نه په پرموس یا داسې داسې کوي داسې دی ونه کیږي کاش مهذب نه کومږي وای دیو بل بخوا کے سڑی کو جنگ سی دمگڑو بندے سرنگائی نکے بی دکاروان اٹھ کے تو کس وجی تخبر ہوں نا دا سے چلا در تبلے گی چلوگائی نکے بی
ورپس نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بی وزلیو او د ولسونو د کړاوونو پاړه جوړ کړي غزل په خپل زړه راخون کې غږ زمزمه کړ.
اخدا څنګه جنا
خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدون کې توپیری چلن څخه ګیلمانې به زمزمی نه ځای همدا ګلی په خپل شعر کې دا سیران غاړلې به
نه پوهی دا فلک دې نه خوش باور او ما چې سنګي حالات پسندم مامي دې خپل ارادو ته ورنه هم راټیټ کړل چې ستا د نیت لمخه څومره مختصره او ما ساده سفیرو با وجود با غاړه حس کوله ما دې مرحله ته به رسیدې ژوند خبر او ما موږ با د تشه خندا وای د پر لوړ پرې کړو زمانی زه دې د دې بل مخ نه خبر او ما خدای خبر ولی زه په ټول کلی شکمنه او ما خدای خبر ولی زه په هر چا بي باور او ما
مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي یووالي، تلپاتې سولې، د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول، د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر بیا پیل کول، ښځو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې. له 2006 زیږدیز کال را په دیخوا جرمني کې کونړي ځوانانو، فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړې چې په جرمني کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړي دي او لا یې هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د پیلکړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. میلان کونترا تیرونی د جولای په 11 مړ شو. د ایل اصل چکی وو خو په 1915 یم کال کې فرانسې ته تبعید شو. دا هغه وخت چک سلواکیا ل د تابعیت وګرځاوه، خو څلوېشت کاله وروسته چک جمهوریت بیرته په ویاړ د تابعیت ورکړ. کونترا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه وو. نور د فریدی سیال پراپور کې
میلان کندرا د خپل ژوند په پیل کې په چکی ژبه لیکنی کولی، خو په نویو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنی وکړي. د څو ځلې د نوبل جایزې ته نومان شو. د ته چک جمهوریت وروسته له څلوېښتو کلونو بیرته تابعیت ورکړ. دا جولای په 11 چې کله په پلازمینه پاریس کې د کندرا د مړینې اعلان وشو، یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د دې ویر وکړ. ماګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکو فرانس خبری ژانس ته خپل زړه تش کړ.
زه حیرانه شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم. دی به مې یادیږي پرته له څه شکله چې دا په نړیواله کچه یوه زایده.
د میلان کندرا پلار لودیک کندرا د پیانو استاد و. له موسیقي سره د پلار دا تار د میلان کندرا پر اثارو هم بیغیز نه و. دا اثر د کرکتونکو په باور د ده په ځینو ناولونو کې محسوس دی، او د شعر دنیاګۍ خو یې هسې هم د موسیقي دنیاګۍ ده. د چک د پلازمینې پراګ اوسیدونکی یری هلاویتس کې د میلان کندرا تر مړینې وروسته فرانس پریس خبری آژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ما ته یو دلیل په لاس راکړی چې ډیر دقت ورته وکړم. د ده سبک پیچلی دی، اوږدې او پیچلی جملې لري، خو لوستل یې خوندور دي.
میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شعر لیکل پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شعري ټولګه چاپ شوه. د په دې شعرونو کې هغه ادبیات وغندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 کلن عمر کې هم شعر ولیکه، هم کیسې، هم نندارې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په دې برخه کې به خاطرو ته مخ کړو. د خاطرو لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دوه ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه وی لیکلی شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دي. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي، او هغه هم پکې راځي چې د لیدلې یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمېر کرکتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوي وي. کنه انسان ډیر کله ښه او بد هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پیښې به ثبت شي، او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپل به پوشي چې څومره زمان یې هڅې تیر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. شاید مهم یې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی. یعنې که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوې وي هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش واضح دی. که چیرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیشه داسې وي چې په ما هم ټوکې شوي وي نو هغه به نه پټو. ډیر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډیر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډیر جرأت لري. د جرأت او تکړهوالي صفات نامعلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادیدل ضروری دي چې پیښه څه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه ځای شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یوه پیښه لږکونګه ولیکي او سمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطر لیکل دود دي چې جنجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، شاید په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې جنجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده، ترخې به هم لري خو خواږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ولا.
د کابل اوسیدونکو مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله لولي او تیر یادونه پرې راتازه کوي.
خپله د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه سنفیانو خاطرې راسره شته چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلې وي. او زما جالبه خاطره ده چې ما خپلې ملګري سره د جنگ او د اشتي کېدو یو خاطره و چې هغه په کلی کلی ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغه وخت کې ما یعنی ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هغه وخت هغوی په څنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم. ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شان ورته بیان کړي وو. په آخر کې لیکلي وو چې په امید دی چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې کښېنوي. نو دا ماته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابي کي او د خپلې ښکلا تر څنګ نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل، د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
او برګه د سید حبیب وقار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو وشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسې. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب د کرکټرونه څرنګه اتلان بلل شوی دي، څه خصوصیات لري.
دلیل دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډیرو سختو مشکلاتو، ستونزو او ننګونو راتیر شوی او بیا د ټولنې په مهمه او لویو اشخاصو بدل شوی دي. یعنی هر ډول ستونزو ته ماته ورکړی ده. په کتاب کې دا د خطرو په شکل راغلی، له دوه لیدلورو، کله د لیکوال او کله د امغه چاچې کیسې کې د امغه نقل کول دي. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلند کیسې خواند هم لري او مهمه خبره ده چې ژبه دستنی ده او تصویرونه لري چې دا کیسې ته یا لیکنې ته خواند وربخي. او دغه مهم موضوعات په ډېری وخت ژبه ایرای شوی دي. او دا کتاب لوستونکو ته یو انګیزه ورکوي. انګیزه دا سی وانګیزه نه د لکه درو په هنه زینو کتابونو کې چې کوم انګیزه ده، یعنی هغه نصيحت بیا ته ش انګیزه ده. او موږ پر په هنه کې زینو کتابونه پښتو کې لیکل شوی یا جوړل شوی چې هغه موټیویشنل کتابونه دي، واځي انګیزه ورکوي او لار چاته نه خي. مثلا وایي ته کولای شي، ته تکړه یې، ته تر ټولو ښه یې، تله چا کم نه خدا سي درته نه وجه څنګه کولای شي. یعنی هغه د استاد زمي مثال کور کو چې د پوکړنې په سری هوا ورکه پوکړنې د هوا ورکه هغه غټه شي او منځ ته ش هوا وي، یعنی بیرته ډیره پسنه چوي. نو دا سي یو انګیزه دلته نه ده، دلته والار هم درته کول شوی کله چنګی زدر کول کیږي مثلا لار هم درته خای چې څنګه یې کولای شي کدر ته وای چې داسې وکړه نو درته وای چې څنګه یې وکړي لار هم خی نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یو مهمه یو مهم توپیر هم ده چې موږ لارو په هني ځړ خبر ته وګورو لوستون کتاب دا عملا ورخی چې یو څوک څومره له سختۍ را تیر شوی بیا تر یو ځای رسیدلی همدغه کتاب یوه کیسې ته که اشاره وکړو مثلا هریش ننګیال دی تر دې حده په غربت کې ژوند کړی په کم او دی کم عمره و چې پلار یې وفات شو بیا له هغې وروسته دی لسی ګډۍ هم چلولې ده تیل به یې په یو ځای کې واخیستل یو ګیلن بل ځای کې به یې بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل یعنی د یو ګیلن تیلو لپاره یې هم پیسې کافي نه لرلې چې یو ګیلن زیات واخلي له دومره سختیو بیا دی په یو مهم او لوی خبریال بدلیږي د ټولنې په یو ښه نول لیکون کې او په نورو برخو کې هم اثار ولیکل او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو یو په بریالي شخص بدل شو یعنی د لسی ګډۍ څخه یې ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول ځکه نه هیلی نه شو خوري وکړه تکلیف یې وبسلو مطالعه یې وکړه زده کړې وکړې او ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو هغه هم له ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو او غربت را تیر شوی دی له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پیښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسو ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم یې خپل ژوند ښه کړ او هم یې د کورنۍ یو څه یې لاسته راوړل د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه بریش ریشخند کېده د خلکو لخوا پښه یې نه وه خو هیڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله نو همدغه ډول د نورو ډیرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي یعنی موږ ته عملا ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده او نو دغه انګیزه ده یعنی داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته یو طریقه هم شته یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خوري کوي همت کوي او خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي
د شاغلی وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب پاړې لازادی رډی مجلې سره خپل نظر شریک کړ دا کتاب 203 صفحې لري چې لننه 5 کال مخکې چاپ شوې ده
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتر کې د قرباغ ولسوالي په زردالو سیمه کې د نای پونم یو کلا ده دا ډبرینه کلا چې مورخینه د غزنویانو دورې بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دورې یو ستر عبادت ځای بولی تاریخي قدامت لري د دې کلا د تاریخي شالید جوړشت او څرنګوالي پاړه زموږ همکار لیکوال فولکلورس او تاریخ پوه اسد الله بلهار جلالزی سره مرکه کړي او لومړی د دې کلا پاړه معلومات ترې خوشتي
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې مختدا په ګوته کوي چې د نای کلا او یا د غزنویانو د دورې زندان همدغه د نای کلا په غره کې سمڅې کوټې او د ودانیو شته آثار امهاغه د غزنوی دورې زندان دی کته سو د سعد سلمان چې د غزنوی دورې یو مشهور شاعر دی اشعار په دقت وګوري هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپل اشعارو کې چیرته چې دی په کې بندي دی خو له هغه نه ورسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم مرته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباغ د ولسوالۍ څخه په 50 کیلومتر کې په غره کې د چې دغه غره ته کله ناکله د عامو خلکو په ژبه د گوهاری یا د زانګو غر هم ویل کیږي داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لشکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنګرونه ونیول، یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم وو.
جلازه صاحب، تاسو ځینې حوالی خور کړي چې ګویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کیږي، خو دومره لویه تاریخي سیمه عابده او اساسه تر اوسه پورې په تاریخي عابدو کې نه ده ثبت شوې، نو له دې پرته ستاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دې ته د نای زندان ویلی سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه همهغه د نای زندان دی. د سیمې خلک له اوس هم د نای کلا په نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې دغه کلا کې همدغه پاتشونی آثار ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغونې سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همهغه سیمه ده او یا همهغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه وړاندې یا د غزنوي دورې تر راتګ هم مخکې ودانه وه.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او که بڼه نوره نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نښې نښانې نه لیدل کیږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅې او کوټې د هغه زمانې پاتې دي. او په خپله دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته او دغسې. دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم د دورې یو معبد غوندې ښکاري. ځکه دا د غزنویانو له راتګه مخکې جوړ شوی، دا غزنویانو نه ده جوړ کړی او نه د غزنوي پیر په دې موخه جوړ کړی چې ګویا دغه زندان دی. نه، دا اصلا داسې ښکاري لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز، یو معبد.
دغه تاسو چې وایاست دغه زندان دی، نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې او تاکونه د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي؟ تاسو لیدلي دي
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه څا غوندې، په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردیو ګردي او د څا په څېر چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر یې ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدې، یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدې بس همدغه څا ته به یې بندي ورکوس کړه او همالته به پکې وو، یا د پړې په واسطه یا په هر ترتیب چې ول، خو معمولا به یې د پړې په واسطه هغه هلته کوزاوه او همالته به پاته کېده. او کله چې به بېرته هغه د راوتلو هڅه هم کوله ناممکنه به وه. ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنې هېڅ رڼا نه لري، تیاره دي او بس په همدې کې به د مشالونو یا د څراغونو په واسطه تګ راتګ کېده او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول. او ځینې بیا دریڅې هم لري، رڼا هم ورځي او ځینې د کېناستلو دپاره هم دي، ګردي هم دي، چارکونجي هم دي او مربع ډوله، خو ډېرې اوس ورانې شوي دي. یو څه چې پکې د لیدلو وړ دي، یو اوږده مسه ده او شاوخوا ترې هر طرف ته د کوټو غرونه لیدل کېږي، خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي، راډکې شوي دي، خراب شوي دي. او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو په باران کښې به هم ورته تاوان رسېدلی وي او دا به یې راډکې کړي وي. اوس تر ډېره سړی یوازې په کې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود و، نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې دننه اسمسو ته ورننوځئ، هلته کوټې دي، رواقونه دي او داسې صوفي جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنیي بوتان وو، ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي. خو په اوس حال کې یوازې او یوازې چېچینې محسوسېږي هغه سمڅې دي، او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کې دا کیندل شوي دي. نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تیرو کلونو کې یا په تیرو زمانو کې چې تاسې وګورئ، ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کې ول، او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وې، لوړ ځایونه به وو، او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل، او یا به یې دوی هغه خمسې چې به په غرنیو سیمو کې جوړولې هغه به بیا کلک وي، دوام به یې ډېر کاوه.
جلازه صاحب، د دې تر څنګ چې مننه درڅخه وکړمه چې موږ ته مو وخت راکړه، په پای کې د یو فرهنګي شخصیت، د یو ولسي وګړي او د یو با احساس افغان په صفت مو د نیکلا په تړه وړاندیز او غوښتنه څه ده؟
په ټوله کې خو مې وړاندیز دا دی چې د دې لپاره چې دغه ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي، په اړه یې کره تحقیقات وشي، همدلته کیندنې وشي، همدلته مسلکي ټیمونه راشي او د دغه ځای په اتشونو کې کیندنې وکړي، وګوري، څېړنې وکړي، او بیا وروسته دغه کره معلومیږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و یا پوځي ځای هم و او یا یو معبد و. خو کره څېړنو ته اړتیا لیدنه کېږي.
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نای کلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په روسیو کې هلمند ته بهرني سیلانیان ورمات شوي دي. دغه ولایت ته د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمېر ګرځندویان ورغلي دي چې په دوی کې یو شمېر مېرمنې دي. دغه ولایت ته د ګرځندویانو د سفر په اړه زما همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپله ورانه غېږه کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرنیو سیلانیانو ته ځای ورکړی. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده، او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. د تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت ته د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او د هغه بهرنیو سیلانیانو له ډلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت ته د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت یې د سفر هدف دا و څو د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمېر نورې لرغونې سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوست په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ یې د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا یې 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه یې خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او دی په لومړي ځل له هلمند تللې دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم، د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډیر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهراني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اورېده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډېر ورځي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو سنگر رحمانی:
ځکه یو د کلن د خلکو اقتصاد سره خوش دی، ډیری پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي. خو زما نورو سیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسد آباد بل اوسیدونکي زیو رحمان سپینغر وای: له یوې سیمې بلې ته د سیلانیانو تګ راتګ د اقتصادي ګټو ترڅنګ نورې زیاتې ښېګڼې لري.
د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډېر رول لري. د ملي یووالي په لار کې دا ډېر ارزښمن کار دی. بله لویه ګټه چې دا هغه دا ده چې د انسانانو پر روان باندې ډېر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیا او کورني جنجالونو په کمیدو کې ډېر رول لري. خو هیله مو دا ده چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سړکونه پاخه کړي تر څو سیلانیانو ته اسانتیا وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ، د نورستان کامدیش، وانتویګل، واما او نورګرام ولسوالۍ او د کوزي پښتونخوا مومندو، باجوړ، دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکې پولې لري. پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
په خیبر پښتونخوا یالت کې د مفکوره پونم بنسټ د افغان جنو هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او له خطاطي او انځورګری سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړي دي. دا کورسونه له څه باندې دوه اونیو راهیسې، یعنی د جولای له شپږمې را په دې خوا روان دي. په دې اړه نرګس حسنزی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلی واکمنیدو او د هنرونو زده کړو په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمیدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د اوله خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي راډیو ته وویل کورس دوه میاشتې دی او په وړیا ډول زده کړې ورکول کېږي.
درسونه د پنجشنبې زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کوم انزوریزه څنګه دا انزور ګیلری دا غي مشر لون لري شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی تر څنګ چې اوس یې په انزورګری کې په پینټینګ کې د ماستر او ډیګری تر لاسه کړل د لاهور نه هغه له انور علي چې د سوابي سره تعلق لري هغه به درسونه ورکوي.
په خطاطۍ او انزورګری په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثر دي؟ افغان انزورګر حمد الله ارباب دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې لید هنرونو سره مینه لري بیګټ نه بولی.
هڅه پیل کړې ده د قدر وړ ده او آنلاین وی او کومخه مخوي ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه خزینه دواړه هغه کې غوړي چې خطاطي زده نو الته ورته باقاعده لارښوونه ورته نو دا ګټ لري توان نشته بل وړیا دي او هغه استعدادونه چلته محدودیتونه لري ویل بده مرغه وستا نو زه بهترین فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري د فرصت له استفاده وکړي.
د یادونه دی چې په افغانستان د طالبانو تربیاز له واکمنیدو وروسته د هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمېر انزورګرانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې دوی انزورونه وست په خوا په شان پیرودونکي نه لري نو ځکه خپل د انزورګرۍ مرکزونه تړلې دي. دغه شان د هنرونو د برخې یو شمېر مینوالو هم ازادي رادیو ته ویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو تر بلې خبرونه مو زحمت چې بر پخدای سپارم شدیوی
د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل سندسکینو شگونا جھوکے او محل نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفتو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظر و خکل زر کے گڑے دلے دستور و مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اور ایک بل رو رو پی مست راغلا دزوان می اوری کبل دسند سپینو شگونا می جور که یو محل دی طول خر کی جهان ارتای ران ران قتل
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.